پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې په یو ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړې او غیر منصفانه یې بللې دي. د طالبانو سری محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 په بادغیس، نیمروز، فراه کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلی. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 کسان ایستلي. څه باندې 1,500 افغان کډوالي بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د غبرید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلیه پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی د لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسید. انګریز پادي پمبلت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بل مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو پر اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړنۍ کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی دا پیښې 12 چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلي کسان چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي. خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر 12 یعنی تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یو پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن انجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. 2023 کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زمانو شون درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو، چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 4 چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل 15 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوي دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر اتولا سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل 10 پورې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي، نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو، او همدارنګه ډاکټر اتولا سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یوځای شي، او ترڅنګ محمد ضیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال متخصص دی، هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. خغلی سید ډیر زیاته مننه چې پروگرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چیرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې که څه هم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لرې وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسېدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې، که څنګه یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي، دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې هلته کې چې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې، که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي، هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو، او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی وي.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه دا کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځایه شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د ناامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځه وړلو پروګرام د افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دې ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي. او د دې تر څنګ کله چې مهاجرو د لړۍ را پیل شوې ده، دوی باید هلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي، او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي، نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دی هلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس یې زنګ راولی دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګ دې صاحب، سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو. چروغ جوړ به صاحب حد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام. تاسو صاحب مهرباني وکړئ، موږ د کډوالو بیا راستنېدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمو ته؟ هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دې خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم تاسو ګټ بالکل نو موږ خپل حکومت صدا غشتنه ده خاص توګه د سیاتنی والا صدا غشتنه ده چې دا سیار چمونه دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان خوا سره راوړي که مثال د خبرې د ترخم د لار راوړي که د سپین بولډ ک لار راوړي که فرار سره حدیث نه وایي راوړي دی باید د تټمان مثال د خبرې ورو جوار د مخالته کمپونه ته جوړ کړي ابل ستولا ثانوی صاحب محترم په خوا دلته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د زمر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله ثانوی صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د مارکی دا د گزارت ځن واکسین دی ورکی بیا به ورسته د ویورز د ویورز بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروې وکړه په داخله کې به پښتنه وکړه چې راسته سکل ته د پولیو کارکونکو درغلي د کني درغلي کچیر هغه کارکونکو عاصم ته ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي دا خوشاله شه کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پاته وای دته به مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چوار چې په پلانې کلی کې په پلانې او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده د سیټانی والا سمم دا غوښتنه ده چې مثال کړه ته خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي زموږ اندښنه ده چې په کلیوالو سیمو کې وسه مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ځان دې ته محترمه
بله مننه کوم اتل سیب البته یو بل اوریدونکو هم شته هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی وکسب
مننه اسد الله الدین صاحب ورور څنګه په خیره
سلامات اوسو اسد الله الدین نیم ز صفی الله ستانګزیم نن د سیاحت پروگرام زمختوړه ما غوې رخصت دی مهربانی وکید پولیو د اندازو زیاتې دو د ښنو په ارتباط خبرې کو
بل اسد الله ستانګزی صاحب ورور موږ څه سره کار موږ ته تایید ورده خو خبره ده
سلامات
چې تقریبا شای چې نور ملګر به دا خبره سره شریک کړي خو دلته خبر دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دا د شپې د او بجو نشرات نست نو موږ ډیر په دې خو باندې دیږي چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلار تر اخره
سم د تاسو خبرې موږ یادښت کړل البته د صحت په ارتباط خبرې کوو نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته مننه کوم البته فقط یو ورسته اوریدونکو مې واخلو بیا به ورشو د ډاکټر سیب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني خاص فکر کوم د دې ستوند ده ډاکټر شپ کمال شاه د دغه ورور چې له هلمند خبرې وکړل دغه غاک موږ واوري د تاسو ست تبصره کپیلری خاو تر خاو کنه ورسته بیا نورې پښتنیم زما تر کومه
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده احیانا کچېری کوماشوم تفل سپېڅلی دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوځي ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اووه زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره په پولیو اخته ماشومان وي نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې دا شکمنه پیښې رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او که چیرې دا پیښه د پولیو وي شکمنه پیښه د پولیو وي هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي
سید مننه ښاغلی سید اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زایدی راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم صدوزم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلان کیم ښه خبره خو دا ده چې پر تشخیص وسی چې کم کسان چې ورته ګمارل سوي هم هغه کسان به داسې چړنه وکړي چې ښه پر چړنه وکړي خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کول چې هم هلته واکسین رسیدګي نسو کولای نه ورته رسیدل د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی هغه نسو ورته کولای اساسه نسو ورته کولای ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سی او ش ترتیب ورته برابر سی، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص یې وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي، نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي دي. تېر پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي، نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته. زمونږ د خپله د کاکاخیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې، نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاتې دي. ځینو کې د شنو کاټو په نامه شنو کارتونه یو رقم کارتونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور زیر کارتونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ، نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي، نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د اوس دوی د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې، نو اوس دوی ټول راباس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه، که مو خوښې یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو، بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه استاد الله سنډي صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
او مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. باندې سلامونه وایم، محمد ربی احمد یم، بغلان ته درو تماس کې محترمه. زموږ اوسېږم محترمه، چې کله چې موږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزان موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې وګورو، نو څنګه چې موږ د شو ګیلو غوښته لرو، یعنی د روغتیا په اړه خلک څنګه کوم ملک ته دی روغتیا په اړه کې تقریبا پښتون روسي خلکو ته، نو دې فکر کوي چې افغانستان کې په ټولو کې چې وګورو دي چې خاص دی وایي باید موږ دواګانې نه دي ستل دي. دې زما په نظر البته ډاکټر صاحب دا سوال ده، دوی د خپل د شرکت د ژوند ساتي البته وګورو چې کله دا کله دوی راځي ډېر خلک پاتې کیږي، او کارمندان چې دغه سره څه خاص دی هغه نه پکې، یعنی صحیح دی وایي کوي او نیمه وخت نو وخت مګم څه چې دې نه دي په ټولو کې چې وګورو لکه پاکستان چې وګورو لکه افغانستان چې د کوم بل ملک هم د غریب ملک شي دا چې په دې دایمه معاملې کې ستدا نو په دغه خپل د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي، یعنی دا څنګه دغه تاسو هم نو وګورئ چې دا ته ماشوم وا چې راځي سره 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 محترم دی او ګلالي ماشوم وا د څه خیر فالچ وا نو خو ته به سوال راي وقته نامر دغه د مرز بدرات له بچو حکومت یا روغتا وزارت یعنی دا کوم چې موږ چې خارې نه راځي یعنی مشي دی دبليو شو یعنی سپتا سي ات کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولرو تقریبا چې وکړ وسی منظم یې نه جماعت ته جماعت یا کور په کور په مقصد دا شته چې دا باید نابود شي، یعنی باید دا وګور شي ډیر کړنو سودا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه.
ډیره مننه احمدی صاحب. ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید، دوی خبرې تاسو واورېدې، که څه تبصره پرې لرې مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کوم تاسو نه. پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی؟ ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري، نه غواړي. البته دا راپورونه موږ لرو، خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پېښې شوې دي، په افغانستان کې هم دغه مسله شته. فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه، دوی باید په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي، یا ځینې داسې هغه وي چې د دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي، څنګه؟
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې قسم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو څه کوم کسان چې انکار یې کوو پولیو واکسین مې نه کولو یو شمېر ډېر کم و په پرتله یې زه توګه که موږ هلته په پاکستان کې وګورو پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنېږي دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمېر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېرې د دوی شمېر ډېر وي دا بیا خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمېره بنده سوله ټلیفون یې موږ به کوشش وکړو ښه بېرته دوباره وصل شوی سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته یو ستونزه جوړېږي ستونزه به داسې جوړېږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلي یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دی چې ته باید حل لاره پیدا کړي آګاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلک په کافی اندازه سره پوهاوی ولري ځکه سوالونه هلته را پورته کیږي په یو شي باندې چې کله هلته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلا وي نو د معلوماتو د خلا ډکولو مسؤلیت هلته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو د منځوړلو پروګرام لري چې دا خلا یو دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت دا پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخیسته چې هلته به ماشومان واکسینې یو دې مسلې ګڼ غبرګونونه پارولي چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوئ دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو له منځه وړلو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستان نه ورکه کړي نو په هغه شي باندې ډېر فوکس کول پکار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی نو له دې فرصته باید ګټه دوی پورته کړي
کمال سید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه په خوا به امریکا تمویلوله اوس هغه مرستې تر ډېره پورې بندې کړي دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه ګذاري د جلب په برخه کې هم اوس څه ناڅه ستونزې شته نسبت پخوا ته دا مسله څومره جدي ده
د پولیو له منځه وړلو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډېره بریده پورې چې بودیجه وه دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي د نورو دغه تر څنګ او په دې وروستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه دا به وکتل شي ډېر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي د بودیجې کموالی نشته ښه فرصت له دوی سره شته هلته په افغانستان کې ستونزې نشته په د پاکستان او افغانستان تر منځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاته کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي
مننه سید صاحب البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ نو که د وروستي پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي موږ ته نظر ووایي چې اوریدونکي هم سره واوري ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس
دا داسې ستونزه ده، دا یوازې زه به دا وایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیژي، نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی. په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسي، دې شي ته فوکس وسي، دې شي ته نظر وسي، زما په نظر به دا کار ډېر اسانه کړي، هم د پولیو له منځه وړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګه واوسي، یو له بل سره مرسته وکړي. زما زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډېر ژر د پولیو ناروغي له منځه وړلای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص، همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیمزی د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیمزی، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر رابطه باندې خبرې کوو، دا چې د دې وروستیو کډوالو پر استنېدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولی شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورنیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دوی مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. به تاسو راپوشو تاسو سوال ته چې آیا سی کارکوونکي په وکولی شي چې د ټولو ماشومانو ته واکسینونه وړاندې کړي؟ یوه هغه کېدای شي، چون افغانستان کې د واکسین پروسه نظر پاکستان ته ډېره ښه روانه ده، او موږ په افغانستان کې په کافي تعداد واکسیناتوران لرو، نو تر یوه هغه کېدای شي، خصوصا که د واکسین د هغه نقطې نه، مثلا کوم سرحدي نقطې چې دي، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده، چې مهاجرین راځي د همغه ځای نه شروع شي، او په همغه کې چې کله مهاجر وطن ته داخلیږي د هغوی ماشومان واکسین شي، دا خو ډېره ښه خبره وي په د اوس راغلي مشکلاتو کې چې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناکه ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي، او موږ ډېر پرې ځورېږو چې که څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایته مواد څخه خپریږي. کله چې غایته مواد د غذایي مواد سره شریک شي، د اوبو سره، د هغې غایته مواد د لارې، د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ وان، تایپ دو او تایپ درې د وایرس دي، ماشمان تا انتقالیگی، او یکانه اغا ذخیره دیده اغا وایرسو چی ده اغا انسان دی، یعنی ده حیوان دلاره که انسان تا نشی انتقالی دی. کلا چی ده وایرس ده انسان وجود تا داخل شو، تقریبا پا نوی نتر پینزی نوی فیصد ماشمانو که یو دیره و ضعیف ناروغی را منسته کیوی، چه اکثرا دستونی ده خود بسه او ده تبسه یو دایوی، او خوده ماشمانو که اکثرا ده مریضی پنده دول تیریگه. پا پینزه فیصد ماشمانو که دایشی چه مننجیت را منسته که، یا ده دماغ ده پردو چه کم مگرده سهایا وایو دغه صاحب را وایست کړی. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کېدای شي چې د یو نرم هات فلج سبب وګرځي، چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس د فلج لري، یعنی هر 2.5 ماشومان چه په دې وایرس اخته شي یو ماشوم پکې چانس دې لري چې په فلج ناروغي باندې اخته شي.
من نه ډاکټر صاحب له توضیحاتم غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 15 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 15 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که در توضیح کوچولویانو که ولد خطر نشه، لویان اکثر چون میکروب یو وقت که اخسته نو دور از خطر او وجود معافیت ورس جور کرده پا دوی که یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خواهی یا تبیس موجودو نو دوی معافیت پا خلا قوی ده او که دایشه دوی معافیت ده ناروغی مخونی سی ماشمانو که چون خصوصا تر 15 کلوفکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که که ده میکروب ساد معافیت ده وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله او توی او میکروب پم کریشین و پلیس ها فاقوی که دایشه چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلجی نو کده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شید نو دوی هم که دایشی شدن ناروغی پر خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نیشی. مرحبا
بله دکتر صاحب، من البته ځینې مسائل شته چې باید ویو چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پېښې ثبت شولې. په دغو دوو هیوادو کې چې په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کېږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پېږو افغانستان یو 40 کلن جنګ تېر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پېښې لیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په مهاجر تلو پاکستان ته، همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوې چې په پاکستان او په افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر لتونه دی که دش چې بل سوال ته لاړ شو.
من نه ډاکټر صاحب، د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقعې ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر هاد حالت ته ور نشي، یا پښې و لاسونه کاږه نشي، یا بالاخره فعالج نشي؟
د پولیو او اصلا تداوی نه کیږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کیږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د OPV یا صابین شکل د واکسین دی چې دا د خولې د لارې دوی قطرې ماشومانو ته اچول کیږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کیږي. همدارنګه یو منطقه که مثلا که ده قندار کار که ده واکسین یا فرنسال هلمند که یا بلولد که واکسین پا مکرر تو تطبیق شی، حتی سبب دیده که چه ماشمان چه واکسین ده و تطبیق شوی پا اوگو که هم مرض وقایه که شی. او ده هم نمو سالک واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری که گی آغا واکسین په افغانستان که تروس نده تطبیق شوی. او په کمپاینو کې نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی. ولې په پاکستان کې هغه واکسین کیږي ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کیږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کیږي، ولې وقایه په ډېره طریقه باندې کیږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دوو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوي د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین، گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کیږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کیږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کیږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید 2 قطرې واکسین چې او پی وی سترې مو بولو هغه ورته وشي، او د هغو نه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د کتلوي معافیت د تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کیږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخ راغی کیدای شي چې د 2 قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیمزی شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېر مننه کوم. سلامونه سنګزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی په اړیکه کې یم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا ده. البته دوی پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کیږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو 2% چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. فکر کوم هغه یو پوښتنه خو ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب، موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو، او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه و افغانستان کې نه، په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو، په نورو هیوادو کې د منځه وړي. او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی. مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته، د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان، په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته، پنجاب او سند کې دوره نشته. نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي. دویمه پوښتنه هم فکر کوم د واکسین په ارتباطه، که دورې پوره هم شي د واکسین کومې چې په 9 میاشتنۍ که پوره کیږي، او د آخرین واکسین د سرخکانو واکسین دی، که دا دورې د ماشوم پوره هم شي،
بیا هم تر 15 کلنه پوره کار ده چه هر وقت واکسین کیگی ده پولیو واکسین باید ماشون پخوله که و تستولی شی ده که واکسین مثلا رکومه چه پام واکسیناسیون پروگرام پورته شوی که ده چه ده حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشون تورکل شوی تاثیر که ده منزه تلیوی نو خودی حساب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشمان واکسین شد. بلک کما پختنه می.
سلامت سی دکتر سی ابراهیم زای کور موادن ده وصل پاره چه پختنه چیوی اغا مهم توضیحات تاسو وار کرده ده تاسو ده عدی که یا ده خبرو ندی رزیاد تمنه سلامت سی دکتر سی.
تاسو سلامت سی خیلی و که چه کم مسئل چه یاد شد آقا درنو آوریدون کتا با قبل ده قبولی
مننه دیره مننه تاسته خواه وقت مننه درنو آوریدون که اس با ده یو دو آوریدون که قاگونه تاسته خبارو که چه مکته ده واتساپ لاری را لیگلی دی بیا با ورستا دکتر سیب اطاوله سیام را وقلو تجه ده ما بحث ورستانی مسائلو که آقای سر خبری وکو
ازادی را دیر چونو کارکون کتا سلامونانی که هیل احترامات دا کم خبر چې تاسو په پروګرام کې کړی ده چې د واکسین پر برابر باندې کوم ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندیشنه ویل زیاتیږي چې کم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا غوی سره دا پیښې زیاتیږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغه شي وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د ونه بلته انتقالیږي د ونه بلته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولیږي نو په دې لحاظ باندې به شا ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی بکی او پر وړاندې به واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کی وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نوم شر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرېږدم واکټ په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو پر راتګ سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخه معایناتو درملنې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څو وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان دوی راستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول ویشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کلار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاءالله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکړ او خبرې را سره کوي البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له غوی سره مخابرې وکړي خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې غواړو د جنبندي په حساب ځینې پوښتنې وکړو دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښایي دی که څنګه
ډېره زیاته مننه زم په خپل وخت سره ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم او په دې هیله چې ټول به د روغ صحت جامې په تن لري د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي او هغه وخت چې کوم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس یې په پاکستان کې موجود دی نو د ښه مخنیوي دپاره یې دوی وټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیقی شي دغه وایرس تر ډیره حده پر افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغسې استرالي شرایطو کې خپل کارونه مخته وړي او غواړي چې د وایروسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا سته، ځکه د امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دغه ننګونې له منځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغۍ چې کوم خلق چې تراوړي یا کډوال چې کوم راځي اکثره تاسو ته معلومي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلق یا دوی چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هوای مثلا نه ډېر کول شوی د دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې یا پاک لمنځه خدي ته هیڅ کم هم په هوای دی نه ترلاسه کړي. نو دی اکثره ډیر وخت کوشش کی ننګونه دا چې کله دین دار غټانو ته د پولیو د احساس کړ کول کی چې اکثره تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری حالت دا ډیر ازدحام ست ډیر رش دی. دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کولای شي دولک ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پورې الحمدلله تر ډیره حد پرې کور دی کم داسې څه نه دي داسې چې هغه دې واکسین څخه بغیر د افغانستان پل ته راوښتې.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. سیام بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې اوس هلته موظف شوي دي دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مخته ویسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوئ تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېر زیاته مننه. تر ډېره حده پورې خو د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست چې په راس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د عامې روغتیا مریت دی دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو په راس کې یو ښه متخصص ډاکټر واوسېږي د دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره. نو دوی هم کوشش ډېر کوي، خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کومې شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي هغه شکمن ناروغان او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لېږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته معرفي کړي تر څو چې دغه ناروغ یا شکمن ناروغ چې کیدلای سی پولیو ولري دغه د لپاره به دوی بیا هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا څه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي، خو تاسو ته معلومیږي چې د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډېره ده او دا خطرناکه، په دې خاطر ده چې دا پټه ده او راز بیا هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض پالج باندې اخته کې بیا راز ورکی. نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وي او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ د دغه انتقال مخنیوی وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او هڅه به موږ دا وي چې د دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا موږ په هوایي خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته دې ټول لیواله کړو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې موږ ټول کورنۍ وکړي او خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسالم و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیرو سره زیانمن شوی دی او ویل دي چې اکثر پروژې چې په خوابه تمویل دي هغه اوس بندي شوی دی. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم تننګونی رامنځته کی چې پولیو یې اتمن یو برخه ده، مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیاته مننه، ډېر ځای به سوال دی. دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو معلومی جو غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د دا هماغه خلک دي چې اکثره هلته دې سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي. نو تاسو ملمیزه په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرره وي، مطلب هغه خلک بیا کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا تایفاید دی، ملاریا ده، یا دغه ساري ناروغۍ چې نور ځینې وایرسي ناروغۍ دي چې هغه څه جملې څخه ایچ بی ایس موږ یادولی شو یا تور ژړ یادولی شو. په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي، نو که چیرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو دپاره له په ستونزه کې وي، نو بیا چیرې دوی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبوره دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید موږ سکرینګ وکړو او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وتیر که هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي دوی ولري هغه ناروغیانې باید ټول موږ سکرین کړو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوالو سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم دا ډېر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم د دغسې ډېرو مشکلاتو سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغۍ لري، کرونیک ناروغۍ د هغه ځای څخه راوړي وي، دلته یې د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوي وس نه لري، او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې هغومره زیات نه دي ځکه ډېری موسسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د هغو مصاب څخه دا ده، د نړیوالو څخه مو دا ده چې زموږ د روغتیا د وزارت ته دغه بحراني حالت څخه چې اوس دوی مجبوره دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې د دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دای نه کله داسې ونیسو چې دلته یا د پولیو ناروغۍ نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، د آخري پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتم کولای شئ چې مفصل هم ځواب کړئ، البته په درې دقیقو شاوخوا، چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې ادعا کولی چې افغانستان کې به هم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په محوه کې؟
ډېره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نشته ځکه که د ډیورین یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغۍ پیدا کړي هغه حتماً بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکله کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلاتو کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلک همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړو هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي د هغو په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش هغه خواته خپل فعالیتونه کوله یا به کله هغو دې خواته کوله، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسېږي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد په بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوس که د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګي غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چیرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هیوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړې، او درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه چې دی روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام واورید. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام برته هم اوریدلی شئ.